قدر منوردن کو ترار سلام ریز ماوز ما ده همکاران سلامنا او نیکی هیلو منی نند چارشنبه ما شام ده دوازره اتلسم میلادی کال ده آگوست میاشتی دو بیشتمه چه ده دیر لسو او نوی میجری شمسی کال ده صد میاشتی ده و دیشیم نیتی سر برابره ده 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 اخبلدن شپی اخبره و نستاسو ده خوشی او رختیا پهیل شرکوم په دا خبرونه کې تازه خبرونه په شمول به د ورځې او مهمو پیښو په کتنه کې په کابل کې د افغانستان د سیاسي چارو د څیړونکي او کارپو ښاغلي انجینر یونس فکور مرکه دا چې پرون د لوی اختر اوله ورځ وه په دې اړه موږ یو خاصه خپرونه جوړه کړې ده چې تاسو به په دې خپرونه کې زموږ د همکارانو تحفې د اختر په ویاړ همدارنګه د افغانستان د مشهورې شاعرې بهار صحیح سره مرکه او یو پزله پوری تمثیلی پارچا او همدارنګه د اختر په ویاړ به ښکلی سندری هم واوري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یو کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
در منوریدونکو په دغه اونۍ کې هم د نړۍ ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هغه راکټې بریټ په اړه لیکنه خپره کړې ده چې د سه شنبې په ورځ د افغانستان د ولسمشر اشرف غني د وینا پر مهال وشو. د ورځپاڼې په باور ښایي دا حمله د ښاغلي غني د یک شنبې د ورځې د اوربند د وړاندیز پر ضد شوې وي او هغه ته ځواب نیویارک ټایمز لیکي کسان له طالبانو یو شمېر مشرانو ویلي دي چې دوی د افغانستان د حکومت له لورې د مشروطه اوربند پر مسالې بحثونه لري خو تر دې دمه طالبانو په رسمي ډول وړاندیز ته ځواب نه دی ویلي. د سه شنبې په ورځ کله چې ولسمشر غني په ارګ کې د وینا کوله د ښار په بېلابېلو سیمو کې د توغندیو د لګېدو غږونه خپاره شوه. ولسمشر وویل چې حکومت د اختر په ورځ د یاغیانو له لورې د برید تمه لرله. ورسپاره وړاندې لیکي ورسته تر دې چې روانه اونۍ اشرف غني طالبان ته د اوربند وړاندیز وکړ دې ډلې زه داونکیس پیغامونه ورکړي دي. نیویارک ټایمز لیکي طالبان د یکشمې په ورځ چې حکومت اوربند اعلان کړ په اعلامیه کې وویل چې غواړي درې سوه زندانیان خوشي کړي خو د ورسپار په باور یو ورځ وروسته تر دې طالبان د کندوز د لارې په اردو کې په لسګونو مسافر ونیول. بلې امریکایي ورسپالې والسی جورنال بیا له طالبان سره د سولې په ارتباط د ماسکو پر کنفرانس لیکنه کړې ده. په دې مخاله کې راغلي چې طالبان د روسیې بلنه په دې غونډه کې د ګډون لپاره منلې ده. ورسپاړې له غونډې د بخبرو کسانو په وینا خبر ورکوي چې شاید امریکا متحده ایالتونو په غونډه کې د ګډون بلنه نه وي ورکړل شوې. والسی جورنال په ماسکو کې د افغانستان د سفیر په وینا لیکي چې د طالبانو استازو سوزل له روسیې چارواکو سره کتلي دي. عبدالقیم کوچی ذاتوي چې دا ښه خبره ده چې روسیه له طالبانو غواړي چې د حکومت له استازو سره خبرې وکړي تر څو د افغانستان لانجې ته یو حل لاره پیدا شي. ورسپاره وړاندې لیکي چې د اوس لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه تبصره نه ده کړې. والسی ژورنال د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په وینا لیکلي دي چې په روسیه کې به د افغانستان لپاره غونډې د سپتمبر په څلورمه وش. واشنگتن پوسټ ورسپارې د افغانستان په اړه په خپل وروستۍ ګړه کې د افغان حکومت لخوا اعلان شوي اوربند ته کتلي دي. ورسپار لیکلي چې ولسمشر غني د تمې خلاف څو ورځې وروسته له هغه له طالبانو سره اوربند اعلان کړ چې دغه سخت دریځې ډلې غړیو پر غزني ښار په حمله کې تر 200 کسانو زیات وش. ورسپار لیکي چې ولسمشر غني د یکشنبې په ورځ په دې هیله اعلان وکړ چې په دې صورت کې طالبان تر دوو میاشتو د اوربند وړاندیز کوي چې هغوی ورته مثبت غبرګون وښي. طالبان د ولسمشر وړاندیز ته فوري عکس العمل نه دی ښودلی خو د بندیانو په اړه طالبانو کمیټې ویلامه خبره کړې چې له لمخه ویل دي چې دا اختر په ورځ کې به د سلګونو بندیان ناخوش کړي. مقاله اشاره کوي چې د غزي تر حملې مخکې داسې هیلې وې چې د جون میاشتې غونډې به د اوربند تکرار شي. هغه مهال طالب سختمریزو د اختر په درو ورځو کې اوربند کړي وو، خو تر پراخو حملو وروسته اټکل کېده چې ولسمشر غني به د اوربند پلان له پامه وغورځوي. خو ولسمشر غني له طالبان وغوښتل چې اسلامي ارزښتونو او اصولو په چوکاټ کې د مذاکراتو ته چمتو شي. امریکایي چارواکي هغه مهال په دې اړه په چټکۍ څه ونه ویل، خو د واشنگتن پوست مقاله یادونه کوي چې هغوی ولسمشر هڅولی وو چې یو ځل بیا اوربند اعلان کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه هم د افغان حکومت له خوا له طالبان سره د اوربند اعلان ته کتلي دي. په مقاله کې راغلي دي چې وروسته له هغه چې ولسمشر غني له طالبان سره واخیز اوربند اعلان کړ، د یکشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر دغه اقدام هرکلی وکړ او په اعلامیې خپرولو سره یې وویل چې مخکنی اوربند څرګندوي افغانان څومره د جګړې پای ته رسېدو ته لیوال دي، او هیله څرګنده کړه چې دا ځل اوربند به د افغانستان د تلپاتې امنیت پر لور وخوځي. مقاله یادونه کوي کله چې د اګست په لسمه نیټه طالبانو پر غزنی حمله پیل کړه، له افغان ځواکونو یې وغوښتل چې که تسلیم شي خوندي به پاتې وي، خو دې اعلانونو په ځواب کې د هیڅ چا د تسلیمېدو راپور نشته. مقاله دا یادوي چې که څه هم طالبانو په عمل کې پر غزنی درنې حملې پیل کړې وې، خو خلکو ته به یې په خوله بل څه ویل. پر غزنی د شپږ ورځنۍ حملې پر مهال طالبانو ملکیانو ته اعلان وکړ چې ځان به ورته ونه رسوي، خو په دوامداره توګه یې د عامو خلکو کورونه او دوکانونه ونیول او له هغه ځایه پر امنیتي ځواکونو حملې پیل کړې چې په نتیجه کې 155 امنیتي ځواکونه ووژل. مقاله د یو طالب سخت دریځ له قول لیکلي چې خلکو ته ویل دي ځکه په ښار کې ودانۍ سوځي چې ودانۍ د شتمنۍ نښې دي. مقاله د دې طالب له قول لیکلي دي چې ویل یې وه موږ دغو ښایسته ودانیو ته اړتیا نه لرو، موږ په سارا کې محکمې جوړو. پر غزنی د وسوال طالبانو بریدونه یوازې پر ځاني او مالي زیانونو پورې نه محدودېږي. اکونومست مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې پر دې موضوع تمرکز کړی دی او لیکي د غزنی ښار چې نفوس یې 250,000 دی، اوسېدونکي تر اوسه د وروستۍ جګړو د قربانیانو د خښولو ته دوام ورکوي. دغې جګړې چې د ملګرو ملتونو په وینا د 110 او 150 ترمنځ ولسي خلک او شاوخوا 100 سرتیري او پولیس پکښې وژل شوي دي. وسلوال طالبان ته هم په سلګونو تلفات د اوښتو خبره شوې ده. پر دې سربېره طالبان د پراخو بریدونو کې په ښار کې ډېرې دولتي ودانۍ هم ویجاړه شوي دي، خو مجله لیکي اصلي ګزار د ځاني او مالي تلفاتو نه بلکې د افغانستان پر حکومت و چې طالبانو په دې برید سره د هغه عیثیت او وړتیا تر پوښتنې لاندې راوست. د مجلې په لیکنه طالبان مخکې هم د کندوز ښار د لنډو وخت لپاره نیولی وو او پر فراه ښار یې هم سخت حمله کړې وه، خو د غزي د حملې توپیر په دې کې دی چې دا ولایت د کابل دروازې ته نږدې پروت دی او طالبان غوښتل چې په دې حملې سره وښیي چې هر کله ورځی چې غوښتې وي حملې کولی شي. بزنس انسایډر خبرونې د افغانستان د جګړې د خصوصي کول موضوع ته پام اړول دي او لیکي د بلک واټر د خصوصي امنیتي کمیټې موسس ابریک بزنس هڅه کوي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ ته قناعت ورکړي چې دغه جګړه خصوصي سکتور ته وسپاري. پرنس یو میلیارډر دی وایي باور لري چې د افغانستان لنجه د 2000 اجر سرتیرو او 3.5 میلیارډ ډالرو پانګونې سره هوارېدای شي. په داسې حال کې چې امریکا د 2001 میلادي کال راهیسې پر دې جګړې 144 میلیارد ډالر لګولي او اوس هم په دې هیواد کې 5000 امریکایي پوځیان او 3000 قراردادیان حضور لري. د بزنس انسایډر خپرونې په لیکنه پرنس تیکال د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو وړاندیز وړاندې کړی وو چې د هغه وخت دفاع وزیر ورسره مخالفت کړی وو. له دغه وړاندیز سره اوس هم ډېر امریکایي چارواکي مخالف دي او پر دې سربېره په افغانستان او عراق کې د بلک واټر بدې سابقې ته په پام سره اکثر افغانان هم د دې مخالف دي چې دغه جګړه د خصوصي او هغه هم بلک واټر ته وسپارل شي. ډیپلوماټ مجلې په خپل تازه غړي کې لیکلي چې طالبان د اګست په لسمه د ازبکستان پلازمېنه تاشکند کې 4 ورځنی سیاسي خبرې پای ته ورسولې او بل ورته د دوی د ترسرو ډېر وسلوالو پر همدې ورځ د غزنی په ښار برید وکړ. ډیپلوماټ بیا لیکي چې طالبان په افغانستان کې ولور ته له دې هدف نه په شا کېږي چې سیاسي لوبغاړي وي، بل لور ته د شخړو لاس نه اخلي او غواړي چې خپل دریځ له دې لارې پیاوړی کړي. خبرونه بیا پوښتنه کوي چې په داسې وضعیت کې ازبکستان څرنګه خبرو ته زړه ښه کوي. ډیپلوماټ لیکي کله چې 2016 کال کې په روسیې کې شوکت میرزایوف په ازبکستان کې ولسمشر شو، په ځانګړي ډول له افغانستان سره اړیکې پسې ښې کړې. د مارچ په میاشت کې د افغانستان لپاره د یوه کنفرانس کربه هم او. دا اگوست دشپرژنی ترلسمی دا طالبان یا پلاوی دا دوی دا قطر دا دفتر دا سیاسی مشر شیرمحمد عباس ستانکزی پا مشر ازبکستان تولار. دوی دا ازبکستان لبهرنی چار وزیر او دا افغانستان لپر دا ازبکستان لاستازی سره وکتر. دیپلومات بیا د ازادي رادیو په استثنا لیکي چې طالبان ورته ویلي دي چې په دې خبرو کې له افغانستان د بهرني ځواکونو د وتلو او په افغانستان کې د ازبکستان د پراختیا پراختیایي پروژو په ګډون پر یو شمېر موضوعاتو خبرې شوي دي. ډیپلومات بیا د دې خبرو په ارتباط لیکي چې ازبکستان غواړي پراختیایي پروژې پرته له څه ویرې په افغانستان کې پلی شي او طالبانو دوی سره په دې برخه کې ژمنه کړې ده. دوهمه خبره دا ده چې ازبکستان هر وخت په افغانستان کې داعش حضور ته پته اندېښنه لري او نږدې دوې اونۍ مخکې دې ډلې په ګاونډي تاجکستان کې د یو برید مسؤلیت ومنه، خو طالبان د ډیپلومات په وینا د افغانستان دننه خپل بریدونه متمرکز کړي دي. همدارنګه د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو بیا هم تر ډیره په غزنی د وسلوالو طالبان د حملې په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړي دي. سرحد خپلواکي ورځپاڼې غزنی د روان احتمالي اوربند قرباني شو تر عنوان لاندې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې نن د غزنی جګړې شپږمه ورځ ده او لا هم په دې ښار کې ژوند عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی. د سر مقالې کوونکي په وینا چې هلته هر خوا اورانی او ویجاړې ودانې تر سترګو کېږي، ولاړ دیوالونه تور لوګۍ وهلي او له درس ښاره سا وتلې. د سر مقالې کوونکي د معلوماتو له مخې چې وسلوال طالبان تر ډېره خپل وژل شوي جنګیالي د ډیورین کرښې پورې غاړې ته انتقال کړي دي. په سر مقالې کې همداشان راغلي چې په دغه جګړه کې د ښار ډېر دوکانونه، کورونه او آن اتلوی مارکیټونه سوزل شوي دي او اوس دې ښار د سوریې د کوم جګړې ځپلې ښار بار خپل کړ. خو د سر مقالې لیکوال پوښتنه کوي چې ولې وسلوال طالبان داسې وکړل. د سر مقالې د لیکوال په باور وروسته تر هغې چې په کابل کې جاکارتا، مکا او جده کې زرګونه دیني عالمانو د طالبان ناولې جګړه فتنه وبلله او پر ضد یې فتوا ورکړه، د پاکستان توره ماته شوه او دغه هیواد د دې پر ځای چې د سولې پر برخه کې مرسته وکړي برعکس وسلوال طالبان لا جنګ ته واڅول او دغه ډلې هم د پاکستان د ارمان پوره کړ چې غزنی یې ښکاره بېلګه ده. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼه بیا په غزني کې د خلکو قتل عام او د سولې خبرو ته د حکومت خوشبیني تر عنوان لاندې په مقاله کې د طالبان سره د سولې په خبرو انتقاد کړی دي. په مقاله کې راغلي په داسې حال چې طالبانو په غزني کې د خلکو په وژنو او د ښار په ویجاړولو سره دا وښوده چې سوله او روغه جوړه نه غواړي او اصلا هیڅ اهمیت ورته نه لري. خو د سولې عالي شورا بیا ویلي دي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته شین څراغ ښودلی دي. د سر مقالې لیکونکي په باور افغان حکومت له پخوا راهیسې د طالبانو په مقابل کې د تقریض له سیاسته کار اخیستی. سر مقالې کوونکي وایي دا چې د حکومت مشران د طالبان د ظلمونو باوجود له دغې ډلې سره د دوستۍ خبرې کوي، دا په دې معنا ده چې دغو مشرانو ته د خپل ولس قرباني اصلا اهمیت نه لري. دنیا ورځپاڼې بیا لیکلي چې د غزني اوسېدونکو په خپل اعتراض کې د غزني د غمیزې لپاره عدالت غوښتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي چې اعتراض کوونکو د غزني روانه وضع خورا کړکېچه بولي او له حکومت څخه یې غوښتنه کړې ده چې په غزني کې د جګړې د پای ته رسولو او د امنیت د ټینګولو په برخه کې دي جدي اقدام وکړي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې د پښتونخوا د عوامي ګوند مشر اسفندیار ولی خان ته حواله لیکلی چې له افغان جګړې د راول شویو پاکستانیانو په اړه باید تحقیقات وشي. په مطلب کې وړاندې راغلی اسفندیار ولی ویلي دي چې دا چې د افغانستان په یو خونړۍ جګړه کې پاکستاني وګړي وژل کېږي د جدي اندېښنې وړ خبره ده او باید په اړه یې جدي پلټنې وشي. په مطلب کې نوموړي په اوله دا هم راغلی چې پاکستان باید د افغانستان د سولې لپاره عملي او راخص اقدام وکړي. ورځپاڼه لیکي چې اسفندیار ولی دا هم ویلي دي چې د پاکستان حکومت باید خپل سیاستونه بدل کړي او په رښتینی ډول له افغان حکومت سره د سولې ترهګرو ځالو د منځه وړلو او جګړې د ختمولو په برخه کې مرستې وکړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼه د موضوع په تړاو لیکلي چې افغان حکومت باید په رسمي ډول د پاکستان له حکومت نه ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي، ځکه د سر مقالې لیکونکي په باور اسلام آباد او افغانستان په چارو کې ښکاره مداخله کوي، ترهګر ملاتړ ته ولاړ دي، خلک وژني او وینې تویوي. ورځپاڼه د یو شمېر افغان شونکو حواله لیکلي چې د ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان په وړاندې د افغان حکومت د روښانه سیاست نشتون په دغه هیواد کې پاکستان ته په سیستماتیک او منظم ډول د لاسوهنې او د جګړې د پراخولو زمینه برابره کړې ده. په سر مقاله کې له خلکو غوښتل شوي دي چې نور له حکومته تمه ونه کړي او د پاکستان د مداخلو په اړه خپل تصمیم ونیسي. قدرمن اوریدن کو د افغانستان د سیاسي چارو چړونکو او کارپو شاغل انجینر نصف کورم د اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون پکې شدی غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دی نظر وپوښتم جنای فکر سره تر سلام ریس مسلمان او نیک هی یو منی ډیر مننه چې موږ بلنه مو د مرکه د پاره
مننه ناشنا صاحب خدای دې خیر کړي د فرصت په استفاده پاته د لوی اختر مبارکي وایم استاد رونو اوریدونکو ته د پدې مسافرۍ کې د لوی اختر مبارکي وایم جوړ او خوشاله اوسئ
ډیر مننه تاسو ته د اختر مبارکي وایم خوشاله او نیکمرغه اختر ته غواړم جنای په کورسه په داسې حال کې چې طالبان او د افغان حکومت د ولسمشر د اوربند وړاندیز رد کوي او په اختر کې جنگ ته دوام ورکړي داسې ویل کیږي چې د ماسکو په غونډه کې طالبانو منلې ده چې په خبرو کې ګډون کوي ستاسو نظر د کوم عوامل و چې طالبان اوربند ونه منه او آیا د ماسکو په غونډه کې به دوی د حکومت سره د سولې په اړه کوم پایلې ته ورسیږي
جناب شنا فقط در معلومه ده چې طالبانو ځان په داسې منګولو کې شکل کړی دی چې مرګ او ژوبل او خرابوي ور اچولو کې صلاحیت لري مگر کتر شارات نه لدی ولی طالبانو ډیر لوی فرصتونه هم دا اوس د لاسه څخه ورکوي او ورکړي دي هغه دا چې د افغان دولت ډیر واضح اشرف غنی د سولې پیشنهادونه ورته وکړه شرافي جذبند وکړي په سیاسي ګوند ځان بدل کړي په دولتي قدرت کې به هم شریک په انتخاباتو کې شرکت وکړي خو اصلي لاره هم د سولې دغه ده نو بل څه خو څوک دوی ته نشي کولی نه د افغانستان نظام نه اردو نه مسلح قواوې خو بیا لکه د شر او فساد په وخت کې د هند سمندر ته غورځولی نشي چې پاکستان کې یو فیض او بیکې او پر خرڅې کې د دې لپاره باید دا لاره دوی تعقیب کړې وای ولې د دوی منطقوي ملګري د پاکستان استخبارات دوی پر مختلفو لاسونو خرڅ کړي دي پر ایران کې په لاس ور کړي دي روسیې ته په لاس ور کړي دي او اصلي قسمت یې د پاکستان په لاس کې دي پاکستان د دوی په جګړه د امریکایانو څخه په افغانستان کې امتیاز غواړي د افغانستان کې دوی حاکمیت او نفوذ غواړي نو جګړه په دوی کې امتیاز بیا د امریکایانو څخه پاکستان د ځان لپاره اخلي د پاکستان ارزو داسې و چې تر دزبند د مخه یو ښار یو غټ ولایت او ځینې نور ځایونه په طالبانو ونیسي او بیا آتشبس اعلان کړي نو غزني دوی لازم وبولي چې په دې ځای کې به طالبان غزني چپه کړي او بیا به اختر نږدې دی بیرغ به پورته کړي د طالبانو یو ولایت به په لاس کړي دا به د اسلامي امارت مرکز وي نه به بیا دزبند وکړي اشرف غني به غږ نه کړي افغانستان حکومت او خلک دې ته بیداره و که څام په دې خونړۍ جګړه کې غزنی وسوځوي غزنی په اور کې بلکې عیني آشنا صاحب علاوالدین جانسوز تاریخ خو به دې لوستلی د غزنی سره دغه سې بهرحمانه برخورد وکړي بهرحمانه یې مارکیټونه وسوځل کورونه یې وسوځل تاریخي ابداتو چې اسلامي نړۍ یې څه کومک سره کړي وو ور جوړ کړي یې او دای مرکز اعلان کړي دای ور خراب کړي او چې و هم مشریم د پاکستاني جنرالانو د ایرانیانو د چچنیانو په لاس کې و یوازې طالبانو مسؤلیت دا و چې کوم اکمالات چې د کابل د وردګ پر لار کېږي دلته باید دوی کمینونه ونیسي او یا د کندهار د خوا کمینونه په داخل کې طالب خبر نه و ټوله د منطقې اجیر استخبارات وه کله چې شرمونکی ماته ولیدله افغانانو ته یې مرګ ژوبله ور واوړه کله چې رسوا شوله نو خړ شول خجالت یې وایستي کنی باید دوی هم آتشبس اعلان کړي وای نو د منطقې استخباراتو اجازه ورنه کړه تاسو ولیدل چې په سلهاوو د پاکستاني استخباراتو مړي د سرحد اخوا ته واوښتل په جوا اته د اشرف غني و هغه طنز په غزني کې داسې جواب ورکړي چې ته دا مړي چې پاکستان ته راتېرېږي ته دا تروریستان مه بوله دا پاکستاني کاریګر دي چې تاسو سره کومک کوي په جګړو کې مړه شوي دي یعنې تصدیق یې کړل نو ځکه طالبانو خپلې منطقې د استخباراتو په مشوره باندې د شرم او د ابروي په خاطر باندې چې ګواکې جګړه کې مات شول اوس اوربند هم د افغان حکومت پر تحمیلوي نو یې انکار وکړي په انکار کې هېڅ شی تغیر نه دی کړی هغه دا چې د طالب په نامه داعش شادي پرون یې راکټونه د مرګونی راکټونه وورول یا پر ارګ باندې د افغانستان خلک او د کابل مجلس په تویزو جګړه ده. دا د افغانستان پر راتلونکي باندې جګړه ده او د افغانستان خلک اوس د دې څه نه دیریږي. په 15 دقیقو کې هلیکوپټر ورپه واتولې کری تمې کړله دا ترورستان. نو طالبان د شرم څخه ورباندې اعلان نه کوي او په دې ورباندې اعلان څخه تاسو خبر یاست چې په ګلچراغ ولسوالۍ کې د فاریاب دې بدبختو طالبانو خپل په پرسونل څه وکړل. یو سلو 15 نفره تری تم شول په دې چې دوی تعرضي جګړه کوي. د افغان او د متحدینو جګړه دفاعي جګړه ده. په تعرضي جګړه کې ډېر مري دوی مري خو افغان دولت یې د بشر دوستۍ او زموږ متحدین یې هغه نه اعلانوي. خو طالبان خپل مرګونی عملې ور اچونه وژنه علالونه دا په تلویزیونو او اخبارو او ټویټر او فیسبوک کې خپروي او شرم هم نه لري چې د خپل ولس د وینو تویول او قصابي خلکو ته وښکاره کړي.
نو اوس چې دوی د ماسکو غونډې ته دعوت شوي دي او دوی منلی هم ده چې موږ د ماسکو په غونډه کې ګډون کوو، آیا دغه خبرې به د سولې پر موضوع باندې چې بیا دوی د افغان دولت سره خبرې وکړي کومه پایلې به ولري؟
قطعاً آشنا صاحب، تاسو بهتره خبره یاست. روسیا د امریکایانو ناتو تر فشار لاندې ده، بندیزونه پر لګېدلي دي، روسیا کونجته شوې ده، روسیا غواړي چې سر د نوي دنیا ته راووځي په رقابت کې د امریکایانو سره ډغرې ووهي او خپل چارپایه د ملک په کور کې ودرېږي. د روسیې دا غونډه د امریکایانو سره رقابتي غونډه ده، دا د افغانستان په سوله پورې هیڅ تعلق نه لري. روسان د ځان د دیری د تاجکستان او آسیانیانه د دیرولو څخه طالب مزدور دعوتیي چې یو د امریکا څخه امتیاز واخلي که دا نو د افغانستان په سوله کې نفوذ وکړي. او طالب اجیر پنشتن ترورستان هم د پاکستان د استخباراتو په مشوره باندې چې پاکستان باید د امریکایانو سره امتیاز واخلي او طالبانو سره په خبرو کې امریکایان باید طالبان ته امتیاز ورکړي. نو تا ته در معلومه ده چې د عارف سره دې کښېنم، د عارف سره دې مېلمه کېږم، ستا سره خبرې نه کوم، دا دې د ده سره کوم، هغه د کوچنیانو بازي ده، په مسکو کې دا دې ځم، د افغان حکومت سره خبرې نه کوم. دا د سولې په باب هېڅ فایده نه کوي، مګر ام روسیا او ام طالبان او پاکستان داسې غونډې د امریکا سره په رقابت کې کوي د دې دپاره چې د امریکا سره امتیاز واخلي د افغانستان په سوله کې. زه فکر کوم وزارت خارجه هم که تاسې اورېدلي اعلان کړل که موږ دعوت هم شو په داسې غونډه کې شرکت نه کوو او دا شوبي چې شرکت ونیسي. د افغانستان دولت تاپله د سولې په باب داسې قدمونه اخلي چې مرکزیت به افغاني وي، مګر زموږ د لویو بین الملي دوستانو د ملاتړ او مشورې څخه باید برخوردار وي. نو ځکه زه فکر نه کوم چې د افغانستان حکومت او زموږ قوي ملګري لکه امریکایانو ناتو شرکت په داسې غونډه وکړي ونیسي. دا بې له دې چې د افغانستان اوضاع نوره متشنجه کړي او یو بل زبر ځواکي د دې چیک د ویشلو دپاره میدان ته کړي، بل هیڅ کار نه شي کولی.
اما د افغانستان سفیر په مسکو کې دا غونډه تایید کړه، ویل چې حکومت د دې څخه ملاتړ کوي چې د طالبانو سره خبرې وکړي. تاسو د هغه څرګندونې څنګه اخلئ؟
که څه هم د اشرف غني ورور دی، زه فکر کوم چې په جریاناتو به خبر نه وي. که تاسې نن د وزارت خارجه خبر خو دا حکومت هم بدبختانه پر یوه لاس نه دی، دا جمعیتی دی وزیر خارجه او هغه د اشرف غني سړی دی. دوی ممکن په ډیپلوماسۍ کې دا ویلي دي. نو څنګه کېدای شي چې ستا په باب خبرې روانې وي چې نه یې دعوت کړي او ته دا تایید کړې؟ نو نه پوهېږم چې ده په کومو الفاظو تایید کړي دي، خو ډېر ژر دی واړې چې دوی به خپل اظهارات واخلي بل رقم پیکي. ولې راپورونه ویل کېږي چې د افغانستان دولت ځینې راپورونه وایي دعوت شوی دی، ځینې وایي د دې دپاره چې امریکایان شرکت نه کوي، افغان دولت هم نه ورځي د دعوت سربېره، ځینې وایي چې یا نه دی دعوت شوی. خو په هر صورت جناب سفیر صاحب دي یا پلا خپلو پر خبرو بیا غور وکړي چې څنګه کېدای شي مسکو کې طالبان چې موږ یې دلته د دوی جګړه یو تروریستي بولو، زموږ لارې سړکان بې ګناه خلک وژني، مارکیټونه متوځي، تاسې د یو سیاسي ډلې په حیث باندې هلته په میز مذاکره دعوتوئ؟ و طبیعي ده په دې کې دا لرم چې د دوی موقف د افغانستان د مدني دولت په برابر کې تقویه کوي.
په عین حال کې امریکا هم دوه ځله طالبان سره مخامخ خبرې وکړې، د دغه علت ستاسو د نظر څه و چې دا خبرې بې اهمیته سولې او تر اوسه کوم خاص نتیجه معلومه نه ده؟
امریکایان که څه هم د خپلو غټو منفیتونو دپاره د هر چا سره خبرې کوي او ګزارم کولی شي، د داسې عمارتو سره لکه د کویت او د اماراتو او سعودي چې ښځه ډریوري ته نه پرېږدي او پارلمان نه لري، هم امریکایان دې ګزاره کولی شي. طالبان او د دې استخبارات په دې تیزه نه ویله چې ګوندې امریکایانو ته موږ ووایو چې ستا ګټې او منافع د ایران او تشیع او روسیې په برابر کې دا طالبانو دغسې یو عمارت چې ژیرې به اندازه کوي او تلویزیونونه به بیا په درخته پورې تړي ستا منافع ساتلی شي. دوی په داسې تیزه نه ویله د امریکایانو سره خبرې کوي چې ګواکې دوی قانع کړي د دې دولت د حمایې څخه لاس واخلي او د دوی عمارت موافقه وکړي. ته پوهېږي امریکایان خبرې کوي او بالاخره امریکایان هم په پوهېږي، طالبان خو بیا بیخي په پوهېږي چې شل واره د هر چا سره خبرې وکړي خو آخري ګزاره به دي د افغانستان په ښارونو کې هغه انسانانو سره چې ژوند کوي دا اوس آخري ګزاره به دي د دې ملي اردو پولیسو او امنیت سره وي، آخري ګزاره به دي د اشرف غني او سیافو یونس په کورو ټولو تلویزیونو د دې سره وي. دا خو ستاسې دپاره څوک بیا دریاب ته نه غورځوي د هندوستان، دا خو څوک نه چپه کوي. نو دوی دې ته فکر نه کوي چې امریکا به خبرې درسره وکړي، بیا به ته پاکستان ته شامل کړې او پاکستان به ډګرې درته ووایي. دا امکان نه لري چې بیا دې د طالبانو امارت په دې وطن حاکم شي، په دې چې ام امریکایانو ته شرم دي، ام دا شپاړس کاله مصارف چې دوی په ملیارد ډالره وکړه او دوه نیم زره عسکر یې مړه کړل، او ام د افغانستان خلکو ته په ښارونو کې او موږ دونه به اداره شوي وي چې تا ته بیا د یو پسرفته د کورونی وسطا د اسلامي عمارت چې تغییر او قانون یې خپله هم نه په پوهېږي د جوړولو حق نه تر کوي څوک د افغانستان خلک. او زه په دې باور کوم چې دا پله امکان نه لري لکه د غټ مجاهدین ته چې دوستم تسلیم شو، د دولت دونه هوښیار دي متحدین چې دا پله به د دولت د خوا څخه څوک طالب ته تسلیم نه شي، په یوه خوله په ملي اتحاد به په طالب سره خبرې کوي. راسه اساسي قانون اول ومنه، راسه غدبن وکړه، راسه په سیاسي ګوند بدل شه، که د اکثریت وګټي بیا اساسي قانون ارکن چې تبدیلې بدلې کړه. نو زه فکر کوم چې امریکایان خبرې کوي، دولت د افغانستان وایي چې دا موږ په خبرې یو وږي کې دا کوم جنجال نه دی، خو د جنګ اصلي خواهیم دغه دي چې موږ د امریکایانو په حمایه او طالب د پاکستان په حمایه، او دا چې پاکستان تر فشار لاندې رالی طالب یې بیا تسلیم کړل روسیې او ایران ته، اوس نو روسیې او ایران هم وایي چې موږ هم باید په مذاکراتو کې شرکت ولرو. دا طالبان د افغانستان معضله نوره خرابوي، د دې پر ځای چې راشي مستقیم د بین المللي ټولنې او امنیت د شورا په ملاتړ د افغان دولت سره خبرې وکړي، سیاسي ګوند شي، هرې ګلبدین حکومتیار داغسې وکړه سیاسي ګوند شي، جذبند وکړي په پارلمان او حکومت کې شرکت وکړي، بیا په انتخاباتو کې شرکت وکړي. نو زه فکر کوم چې دا د دوی اخري تلاشونه دي. تاسو ته دا وروستۍ نظر پوښتنې چې مختلفو بنسټونو کړي وګورئ، د افغانستان دولت نور د طالبانو دغه ترغیړنه جګړه نه غواړي نه حمایه کوي. طالبان یوازې پر کلو او ساده خلکو باندې د خشونت د مرګ ژوبلې زور د لارې څخه لکه پسونه د ځان سره یې ځغلي، اما چې آزاد شي د افغانستان خلک، را افغانستان خلک طالبان نه غواړي، راسي قانون اساسي ومني اوس چې کوم اکثریت په ولسي جرګه کې وګټي لویه جرګه دایره کړي بیا قانون اساسي ته بدل کړي. دا چې خو نه کېږي چې ستا دپاره به بیا ټانکونه سوځي او ته به پر پاکستان خرڅوي، او طالبانو ته ور معلومه ده په دا وروسته کې دوی په اعلامیه کې ویلي دي چې موږ امریکا ته ضمانت ورکوو چې موږ به ثبات ستاسې کاروایي ستاسې په لومړي ظهور کې معلومه شول چې د پلچرخي سره ملا بورجان درته ملکې تر تا د مخه ارګ او مللي متحد ته رانورله، ارګ یې خراب کړي، شان یې ځینې یوړل، او تا چې هر څومره تلاش وکړي په پنجشیر کې د شر او فساد ډلې او په شمال کې درته یو شي، جګړه خو دې قطع نه کړه، ثبات خو دې رانه وستی، یو خص په دین د آبادی پر افغانستان کې نه سول او هغه د ملا عمر سره مشهور خبره ده چې خپل دوستان ورته ویلي چې په افغانستان کې آی اس آی ډېر شوی دي او د آی اس آی نفوذ دي. نو زه فکر کوم چې طالبان نه اهلیت او نه زور د دې لري چې امریکایانو ته دغر ووایي چې په افغانستان کې ثبات یوازې موږ قایمولی شو. تاته در معلومه ده اشنا صاحب په افغانستان کې په کافي اندازه مزدوران پیدا کېږي چې بیا د روسیې او شمال لخوا او د ایران لخوا د طالبانو پر ضد که د امریکایانو په خوښه راله بیا بله جګړه شروع شي. نو زه فکر کوم چې دوی ته باید دا تجربه معلومه وي چې امریکایانو تر هغه وخته مجاهدین مایه کړل وروسته یې بیا ټوټه ټوټه کړل او سره ایزه یې کړل لکه خروړې وی جنګول په کابل کې رسوا یې کړل. طالبان اوس د امریکا سره په مذاکره کې داخل کېږي.
مننه. لکه تاسو چې مخکې مې اشاره ورته وکړله پاکستان طالبان څخه مستقیمه حمایه وکړه د غزنی په جګړه کې او دا نور هم واضح سول چې دی هغه څخه انکار نسی کولی او لوی درسیز د پاکستان لکه تاسو چې ویل د کراجیرو باندې تاوان کړل. استاد د نظر اوس باید افغان حکومت او همدارنګه نړیواله ټولنه په دغه شوایدو په وجود کې باید څه وکړي. د یوې خوا پاکستان دوی ته د سولې او د آرامۍ مذاکرې او د دې وادې ورکوي، د بلې خوا همداسې جنګو ته دوام ورکوي، بیا به افغان حکومت په دې باندې باید څونه اعتماد وکړي؟ په داسې حال کې چې نوی حکومت د پاکستان وزیر خارجه اعلان کړی دی زه راځم، آیا هم د پاکستان په دغه تشو وادو به دوی باید باور وکړي؟
آشنا صاحب د غزنی جګړه طالبانو نه ده کړې، د غزنی جګړه نه مستقیم د پاکستان استخباراتو فزیکي شرکت درلودي جنرالانو یې دوی یې طالبانو د وردګ میدان وردګ لاره دوی ته ویل شوې وه چې کمینونه ونیسي که د کابل مرستې راتللې او دا بدبختانه په داسې وخت کې پاکستان دا رسوا بربنده حمله پر غزنی وکړه چې دلته عمران خان نوی صدر اعظم انتخابېدی او ویل کېدل چې دا د آی اس آی په ملاتړ باندې دي. زه نه پوهېږم چې پاکستان غیر مستقیم موږ او بین المللي ټولنې ته پیام ورکوي چې د پاکستان د خپلو منافعو دپاره وهر خطر ته حاضر دي او که یا آخري تلاش یې د دې دپاره کاوه چې غزنی طالبانو په نامه ونیسي او هلته کښېني بیرغ په پورته کړي د افغان حکومت وایي دزبند مذاکرات شروع دا اهداف په دې نه معلومېدل. خو په هر صورت طالبانو او پاکستاني استخباراتو سخته څپېړه پر مخ د شرم وخوړله په غزني کې. اوس نو پاته دا شو چې افغان دولت زه فکر کوم ډاکتر اشرف غني قطعا پر پاکستانیانو باندې باور نه لري او امریکایان دا غر رقم دا جګړه ته دوی په پوهېږي چې پاکستان یې د خپلو ګټو ستراتیژیکو ګټو دپاره کوي او یوه لاره یې دا ده چې پر پاکستان باندې هسې تعذیرات بین المللي ټولنه وضع کړي چې پاکستان خفه کړي او د مابین څخه انفجار وکړي. دا زه فکر کوم بین المللي ټولنه په پوهېږي چې دا یو سلو دېرش میلیونه انسانان او دا چې بیا په اسلامي مخدره افراطي افکارو مخته شوي دي اردو یې د دې پاشل پاشل کول او وطني طاقت او دا به بیا څنګه څوک کنټرولوي؟ نو ځکه امریکایانو تر اوسه او ناتو د بل دولت سره د افغانستان په خاطر چې هغه پاکستان دی جګړه نه ده پیل کړې، خو هغه فشارونه چې په راوروسته کې اقتصادي سیاسي او ډیپلوماتیک پر دوی وارد شوي دي پاکستان د دې پر ځای چې تن ورکړي د ځان د خلاصون دپاره طالبان نیمه یې ورکړه ایران ته په اجاره، نیمه یې روسیې ته ورکړله او اوس روسیې د دوی په لاس کې ده. روسیا او ایران پر طالبانو تجارت کوي او وادې غونډې دایروي. زه فکر کوم دا جګړه به د پاکستان د منافعو دپاره دوام کوي تر هغه زمانې چې افغان دولت په خپل منځ کې یووالی تامینوي، په یوه قومنده یي، مختلف امنیتي دستګاوې په یو لاس کار کوي او هغه استخباراتي لوړپوړي چارواکي چې د پاکستان او ایران د ګټو دپاره کار کوي هغه منځوي سي وپېژندل سي چې دا یو ستونزمنه پروسه ده او دا کار به جریان لري. او تاسو ته دې در معلومه ده چې اوس اشرف غني پر توپکوالاو زورواکو او غیر مسؤولو توپنګدارانو فشار وارد کړي د عقل تلاش کوي چې پرانی انتخابات پارلمان ته رانیسي استاد عطا یې را فیزه کړي او هغه کله چې تناو وشي بیا مزار ته لاړ شي بیا د برکو د شکولو د موقت حکومت غومبري کوي او یا مثلا سیار امان الله خان په شکندل کې شوی کافر دي او عبدالرحمن قاضي عبدالرحمن د وژلې دي نه دلته خلک پر سیاب باندې خاندي چې تا د اسلام په نامه چې خلک حلالول په ډبرې دي ویشتل او هزارګان دې قتل عام کړه تا ته چا اجازه درکړې وه کوم قرآن اجازه درکړې وه او دوی په خبر نه دي چې قاضي عبدالرحمن د هغه بچې سقاو وواژه امان الله خان نن دې وژلې امان الله خان د ترقۍ او تکامل دپاره چې دا وطن ریادو ولري اورګاډي ولري شپخانه ولري خطرونه یې پر ځان قبول کړه اما متاسب د قرونو وستا ملایان په راپورته شول ریادو ته یې ږغ دبلی وایه او ریل ګاډي ته یې د شیطان وور وایه چې پشتبل دي په خوله کې نو اوس سیاب د هغه دورې څخه دفاع کوي د داسې شخصیتونو مخالفت د حکومت پر ضد خبرې غونډي دا د طالبانو تروریستي جګړې ته ګټه رسولې ده دا زموږ دښمنانو ته ګټه رسولې ده دغه چې بولکې تاسې به د طالبانو د اختر د ورځې اعلامیه لیدلي چې اشرف غني ته تانه ورکړې چې ته دولت نه یې ته خپلواکي نه لرې تا سیاف نه مني تا ته عبدالله داسې وایي تا ته خپل داخلي مخالفین د لیوني په سترګه ګوري د دوی تانه اشرف غني ته طالبان ورکړې د دوی مخالفت د معاشق سیاف استاد تا دا تروریستانو ته کومک رسولی دي چې د ملي اردو رویه غوي پکې عسکر ته سکرین شي نو اوس بینملي ټولنو د افغانستان حکومت په دې اخته دي عبدالله او اشرف غني په دا څو راپاته وخت کې د ریاست جمهوري خپل فکري یووالی ساتلی دي دغه داخلي اجنټان او هغه چې په رواني لحاظ تروریستان ته کومک رسوي د دوی مخه ونیسي د دوی مخه نیول د سولې وړاندیز به شول په عین حال کې نظامي عملیات او دفاعي جګړه کول دا د افغانستان لاره ده نه یوازې دا چې طالبانو ته زه فکر کوم دا اشرف غني هوښیاري په دې کې ده چې طالبان په رواني لحاظ منزوي کوي دنیا افغانانو ته ورښیي چې دا یو غله عجیبه وژونکې خونریزه ډله ده زه د سولې خبرې ورسره کوم دی او چې بولتي کوي خیزه کوي مړي کوي دا خپل اوس چې د افغانستان او د کابل د خلکو څخه پښتنه وته طالب یو خواغه د شمالي تلوالي دښمنۍ د طالب سره هغه خو اصلا د پښتون سره دښمنۍ لري طالب پښتون بولي یا افغان ولس او اکثریت پښتانه اوس د طالب د تخه مرګ جوړلي لاري بندولو صدري اغوستلو توپک وژلو او لالولو او هغه بیا په نت او تلویزیونو فیسبوک کې ښکاره کوي نفرت لري د افغانستان خلک سوله غواړي او د طالبانو جګړه هیڅ رونق نه لري خو تا ته در معلومه ده کله چې یو چوپان او یو لیوه په رمه ګډ شو په لکو پسونه دین ځغلي نو یو مسلح سړی چې ځان سره مرحم نه کوي صدرې یې په غاړه وي نو خو ته د افغانستان خلک دین پټیږي او دوی به یو ځای ته دا خو انساني زه ده د خطر څخه ځان سړی بچي نرسه راسه په انتخاباتو کې شرکت وکړه که دی وګټله د افغانستان خلکو رایه درکړلې حکومت وکړه کنی نو قرار کښېنه د توپک په خوله امیر عبدالرحمن خان حکومت نه دی کړی بچې سقاو نه دی کړی نو ملای بیت الله ته بیا څنګه کوي
تاسو داخلي مسایلو ته اشاره وکړه د پرملي انتخاباتو په اړه جنجالونه را پیدا شوي دي اول هغه کسانو چې د لیست څخه ایستل شوي دي دا کوي چې د دوی په حق دي او ظلم ورسره شوی دي همدارنګه دی لاروینونه کې یا ډول ډول حرکتونه اجرا کوي خپل ځان بیرته دا ثابت کړي چې دی په حق دي تاسو ته دی دغه ادعاوې څنګه څېړي په داسې حال کې چې په دې کې یو تعداد مشهور جنګ سالاران هم شامل دي
دا چې ولاته قانون رفتار ورسره شوی دا چې د دوی اسناد سم نه دي بررسي دي د دوی دا ادعاوې د قانون پر اساس حق لري کوم مراجعه یې د انتخاباتو قانون ورته پین کړی دي چې هغه د انتخاباتو مستقل کمیسیون دی او بیا د شکایت کمیسیون دی بل څوک د انتخاباتو په چارو کې قضاوت او فیصله نشي کولی نو کله چې عدلیه د چارو فیصله در باندې وکړي او غلطه وایي چې زه نه منم نو خو غل خو دی لږ هم قضا بیا چاته نه ګوري هغه بهځي بندیخانه ده چې درېمه ماته ما فیصله کوي په افغانستان کې د انتخاباتو قانون د ولسی جرګې د خوا څخه پات شوی دی، د یو قانون پای هغه قانون وایي چې په انتخاباتو کې اختلافات او جنجالونه به د شکایت کمیسیون لري، د شکایت کمیسیون فیصله کړي. اوس نو بله مرجع نشته که ستا داسې وکړي لکه امرخیل سترې محکمې ته عریضه وکړي خو غونډه کوي، اما خلاف د قانون د ثبات د منځه وړلو دپاره، د خلکو د حق د تلفولو دپاره، د نورو کن ته پوهېږې اشنا صاحب 2200 کاندیدان دي چې دا په لیست کې راغلي دي، 12 نفره کاندید زورواکي دروازې د انتخاباتو د کمیسیون تړي، هم د دې کاندیدانو قانوني حق تر پښو لاندې کوي، هم د میلیون هاو انسانانو حق ته صدمه رسوي، او دوی ځان پر حق بولي په دې چې زه حق لرم، ورته ستره محکمه د عریضه ورته وکړه، ورته الت ورته کښېنه. حکومت مثال ورکوي، نمونه ورکوي د دښمنو طالبو تروریستانو ته چې ته چې جنګ کوې جنګ درسره کوم، مګر څوک چې اختلاف داخلي راڅرګند لري، یا خیمې لګوي دفتر مې راتړي، زه د ټوپک ټک نه پر کوم، مګر زه پر دې ظالم اوس دا 2200 وکیلانو موږ مشورې سره کړي دي چې موږ غږ پورته کړو پر دې 12 زورواکو باندې یا 14 زورواکو باندې چې قانوني لارې سال ته ورسي، زموږ حقوق مه تلفوئ، دروازې د انتخاباتو حق نه لري چې وې سړي او نه خیمې حق لري چې ورته وې دروئ د انتخابات دغه بسته چیرې. دا خلک جبر کوي، دا خلک د حکومت د حوصلې څخه سوء استفاده کوي، دا خلک په دې کار باندې د پاکستان ایس ای ته موقع ورکوي چې د ولسي جرګې انتخابات ونیسي، د یو غاصب په خاطر باندې، د یو څوک چې قانون نه مراعتوي د هغه په خاطر به د انتخاباتو د کمیسیون د دروازو تړل غیر قانوني دي. دا به ډېر ژر بیې تاسو واورئ چې تورې بیې موږ 2000 کاندیدان د دوی په لاسو واخلو او د دوی خیمې به ور وسوځو او لرګي به ور مات کړو، په دې چې دا زموږ حق تلفوي او د افغانستان د رایې ورکوونکو د میلیون هاو رایې ورکوونکو حق تلفوي.
همدارنګه نورو د پخواني مجاهدینو رهبرانو د مزار پخواني والي عطا محمد نور ګواښنه کړې ده چې که انتخابات شفاف ترسره نشي دوی به موقت حکومت اعلان کړي. همدارنګه حکمتیار ګواښ کړی دی که چیرې د دې غوښتنې ونه مني دوی به د انتخاباتو اجازه ورنه کړي. تاسو دوی دغه ګواښونه څنګه ارزوئ؟
دغه ټوله د انتخاباتو د نه کېدلو دپاره کومک دغه ټوله د ایس ای دپاره غیر مستقیم مرسته رسوي. دغه څرګندول زه هغه حکمتیار ته وایم، دلته مې ورته وم ویل چې ته چې داسې پر قانونو شفاف انتخاباتو مین یې، په دا خپل ګوند کې دې انتخابات کړي دي، خو قانون یا اساسي و د عذابو انتخابات قانون وایي چې هر ګوند باید 2 کاله یا 4 کاله وروسته عمومي جلسه دایر کې خپل مشر انتخاب کړي. تا خپل اختلافات د ارغندیوالو سره په حزب اسلامي باندې رفع کړي دي، هغه درته وایي وایي زه حزب اسلامي یم، په وزارت عدلیه کې راجستر یم، څه ورته وایي زه یم. تا دونه غرور لري چې ځان ته دا بې عزتي بولي چې ورته د وزارت عدلیه کې ځان یا د حزب اسلامي په نامه او یا د بل حزب په نامه راجستر کړي. د حزب اسلامي په نامه کاندیدان چې کاپي اخیستې وې ټول کمیسیون رد کړه، په دې چې د ارغندیوالو حزب اسلامي شکایت کړی وو، مکتوب یې ماته راښکاره کړي د کمیسیون انتخاباتو ته چې په قانون کې زه حزب اسلامي یم، دا حکمتیار بیا څوک دي چې دغه کوي. دا یو کال کېږي چې راغلی دی د خپل ملګري زیرې دسته چې یو وخت یې د جنګلک د فابریکو ته موټرانو رستوله او د جنګلک ماشینونه بیې په 1 میلیون هغه وخت افغانیو خرڅوله، د دغسې مالي کمیسیون د مشر چې ارغندیوال دی د دې سره اختلاف نشي علاوه دی. د ځوان راغلی دی د افغانستان او د انتخاباتو پر سیستم خبرې کوي، یا په درته استاد تا درته وایي استاد تا خپل د مال او ملک ته ساتلو دپاره د اشرف غني سره جوړجاړی وسازه شروع کوي، هغه وبخښئ چې د دوبۍ بانکونه به زه غرض نه کوم، کله چې نیکې پیسې ډېرې شي یا بندیز پر ولګېږي بیا دی ناره پورته کړي په مزار، او کله چې بیا امتیازات ورکړي بیا دی چپي. دغه چې ته دغه خبرې کوې چې زه به لینونه قطع کړم موقت حکومت به جوړ کړم، دا تروریستانو ته کومک رسوي یا وای فای ته کومک رسوي؟ او تروریستانو وای فای طالبانو اشرف غني ته تانه ورکړه چې ول اساس څه درته وایي، دوی د خپلو شخصي ګټو او منافعو دپاره دا مملکت په ګروګان کښې نیولې تبا کړې دي. د افغانستان خلک یې حمایه کوي نه. تا چې بېکاره شو که مزاري مظاهره ونه کړه یو څو مزدورانو تعجید وکړي یا قیصاري چې بندي شو دوستن څه شو قیصاري څه شو علي ګل بالاخره مجبور دي چې دوی به قانون ته تن ورکوي. دا د منافعو دپاره د مالک او غوړې ډوډۍ په خاطر باندې وو دي چې دا خلک کوي او دا به ډېر ژر ختم
شي. همدارنګه پخواني ولسمشر کرزي بیا د اختر په مناسبت ویلي دي چې دغه اوسني جنجالونه یوازې لویه جرګه لولی سي باید لویه جرګه راوغوښتل سي. ستاسو د نظره دی څه غواړي په داسې حال کې چې هغه کوم ایتلاف چې جوړ سوی دی دی هم د هغو سره شریک سوی دی د هغه ایتلاف سره چې په هغه کې هم دغه کسان راټول سوي دي د ده هدف د دغه جرګې څه شي؟ زه
درته وایم چې په دا ژوندي رئیس جمهورانو کې یو زرنګ د افغانستان په مناسباتو چې پوهېږه او بس دا چارلس چور ښه اداره کوه او په پوه دی هغه کرزی صاحب دی. او د کرزی صاحب بیا بل امتیاز دا دی چې خدای داسې راوستله چې یو غیر مشهوره سړي ته چې نه وینې توی کړي وې نه داسې جهاد کړي وو چې د پاکستان یې توپکان اخیستي دي خدای ریاست جمهوري ورکړي دا نظام ده جوړ کړي او انتشار یې ورکړي. اوس ما ته معلومېږي چې کله د افغاني مشران د چوکیو پسې واخیستل سي دوی خو د ابد دپاره خیال کوي چې باید ناست یم. دغه فکر نه کوي چې نور نو په دا دنیا کې دا چوکۍ موقتي دي د وخت د لحاظه ماده دي. دوی هغه سړي ته پاتېږي چې پر شاخ ناست دی د شاخ بېخ اره کوي. هغه دا دی چې دا ټوله مفسدین ناراضه زورواکي شکست خورده والیان وزیران زورور دا راسي هغه خو مشري نه لري څوک یې په خوله نه کوي د کرزي تر چپانې لاندې د ده قربان سم ورسره ناست کرزی نوم بیا شروع شي د امریکایانو سره به یو مشکل لري که نه خو که امریکایانو راوستي لویه جرګه دي هغه کرزی نو تا یې پله جوړ کړي اوسې بیا خرابه یې خو سیستم انتخابي دی یو اجازه واخله که تا څوک نه پرېږدي یو ښه سړی حمایه که انتخابات ته راودنګوي د اشرف غني سي یوسي دا خلک دې د سیستم کې چې نور په زور د سره شروع کول یپلای ماتول بیا د سره شروع کول کرزی دې ته ناست دي د خپلو پلویانو هم ده ته ویلي دي چې هه کرزی صاحب که ځان کاندیدیې او ریاست جمهوري ته دې شوق کېږي خو راته ووایه موږ به د لویې جرګې عنعنوي غږ پورته کړو که دام نه کوې نو دا لویه عنعنوي جرګه خو به خو یا بیې څوک دې انتخابیي ده لکه دا اوس وکیلانو ولسي جرګه خو هغه به هم دا دې سم کمیسیون ورته جوړ دي خلک وایي درغلي کوي خلک وایي داسې سر خلک راولي ښه خلک ایسته کوي دغه کمیسیون دغه لویه جرګه چې دایر شي دا نمایندګان به څنګه راځي خو نو هغه ملګرو ورته ویلي دي خو ته به یې ناست به اشرف غني به ناست دي عبدالله به ناست دي بیا به سیاف او اجرف ناست دي دا راوغواړي دا زما دي ستا دي دا دا دي یو څو زورور نسوار پک په دې راغوښتي بیا بیې د پلیتخنیک په لیلیه کې کښېنه ښه هغه به غږ وکړي چې کرزی صاحب رئیس جمهور یې نیمی به غږ وکړي چې یا دغه دې رئیس جمهور یې اشرف غني تا نو څه شي جوړه کړه د دې لویې جرګې ته دا لویې جرګې خو خلکو هېڅ وخت خپله نه دي راغوښتي دا درواغ دی د تاریخ چال دی دا به زورورو راغوښتله د قومي مشران ځینې ملایان خپل پروګرام دې درلودي هغه دې په تصویب باور دا چې موږ د احمدشاه بابا هغې وایي ته وایه خو احمدشاه بابا د نادرافشار د ګاډ قمندان و مشهوره سړی وو د غوښتل نور په خپل ملک کې یو دولت جوړ کړي ده راوغوښتل دا جرګه په شیر سرخ کې چې دا ملا کښېناستي پر ده یې دغه کړه نو ته چې جرګه راغواړې د څه شي دپاره دا جرګه خو خپله هېڅ شی نه شي حلولی خو ته به یو لار د حل لرې دا پرابلمو ته جرګې ته دی وړاندې کړې چې وروره زه داسې وایم د مشر په حیث تاسې څه وایاست راته کښې لکي اوس نو کرزی صاحب ته څه لار د حل لرې خو دا اوس یې ووایه خلکو ته چې اشرف غني یې نه مني زه غواړم چې خلک راوت کړم لویه جرګه په لویه جرګه یې ومنم پروګرام نه لرې بجلي دې پټې کړي دي او هلته بې په لویه جرګه کښې بیا وړاندې کوې دا رقم طرز څوک نه خوشی نه څوک سرځي صرف دغه یتین بیچاره چې مشر نه لري د فخوا د فساد او شر ګروپونه دا مشر نه لري او رغلی چې کرځه تیار مشر دی دا اشرف غنی سره جوړم نه دی راځي دی نو بیا څه کوي خو ته زور واچوه چې شفاف انتخابات وکړي که ریاست جمهوري ښه کمیسیونونه انتخاب کوي ته نه وا لویه جرګه خو دا لویه جرګه به هم یو کمیسیون یو څوک راغواړي کم نماینده راغواړي ته به بیا ملا شرمات راغواړي ته به بیا په پلانکي چې خو هغه خلک به راغواړي هغه خو نو تا ته ناست دي چې ته څه وایې نو خو ته څه وایې چې امنیت څنګه تامین شي ستا څنګه واده وکړي ملي یووالي څنګه راشي اوس یې په کاغذ کښې ولیکه اشرف غني ته اعلان که ته نه کول وا لویه جرګه دې راشي نو دا هغه خبرې دي چې کرځی صاحب غواړي په صحنه کښې پاتې شي د امریکایانو توجه جلب کړي په دې نامه چې که تاسې دا پلمان نه راولئ ایران و روسیه تیاره ناسته ده یو الټرناتیف غواړي ممکن هغه مې حمایه کړي دغه بازي کوي زموږ مشر کرځی صاحب خدای دې ژوندی لري
مننه دا چې تاسو هم دغه انتخاباتو کې ځان کاندید کړی دی تاسو راتلونکي دغه انتخابات زورواکو د ګواښونو په وجود کې همدارنګه امنیتي مسایلو په وجود کې څنګه ارزوي او تاسو خپله څه ډول پلان او پروګرام داسې د که چیرې تاسو انتخابات وګټئ په راتلونکي پارلمان کې غواړي عملي کړي
اوس ګوره اشنا تشکر چې دا پوښتنې دې وکړل اوس دا د رابطې نیول په اوس نړۍ کښې بهترین لار دا د موبایل دی چې ته زما سره خبرې کوې ټېلیفوني کنې دا به ستونزه وایي چې زما اواز په استرالیا کښې افغانانو اورېدلی د ترانسپورټ لپاره اوس څوک په روسانو اچ ته نه ځي په تیاره کښې دي په نوی دولت چې هغه افریقایي پسمانده هېواد ته ورسه د انتخاباتو د لارې منځ ته را ځي ښه وسیله د حکومتدارۍ انتخابات د خلکو اراده هم په انتخاباتو کښې څرګندېږي ځکه هم خلک بد وړي طالبان بد وړي استخبارات بد وړي په افغانستان کښې ډېرو خلکو په انتخاباتو کښې شرکت وکړي خو دا نظام مشروع کېږي که په افغانستان کښې په شفافو انتخاباتو وکیلانو رئیسانو رئیس جمهور انتخاب شو خو د دوی نوم بدېږي چې تاسې د یو نامشروع ډلې پایس باندې نو ځکه همدا هغې خوا متوجه دي دښمنان دې ته چې ولسي جرګه کښې انتخابات ونیسي خلک شرکت ونیسي او ښه انتخابات ونیسي په وړاند را ځي او هم په داخل کښې هغه چې زورواکي دي درواغجن دي پیسهداره دي زورور دي د خلکو ارا په پیسو را نیسي هغه هم د شفافو انتخاباتو علاقمن نه دي او دا خړیي اوبه خړیي مایان پشکې نیسي موږ وایو ما چې جرات وکړي شرکت مې وکړي تا ته زه در معلوم یم پېژنې مې د کندهاره څخه نو خو که قانون غواړي چې تطبیق یې او سیاست وکړې خو نو انتخاباتو ته ور ودانګل ما د کندهار انتخاباتو ته پر دې ور ودانګل چې زه دې ته خپل په موجودیت یو نوم ورکړم یو شهرت ورکړم چې زه انجینیر یونس فکرم یو تحصیل کرده سړی دی رالی د خلکو اراو ته ودرېدی چې ما انتخاب کړي زه به تاسې ته کار وکړم زه ورځم کندهار ته ما یو لنډ انتخاباتي پروګرام چې د هېڅ وکیل در اوسه نه دی په یاد چې وکیل څه وظیفه لري او څه پروګرام لري دا جوړ کړی دي ما زه خلکو ته ډوډۍ نه ورکوم مستې نه ورکوم په پیسو رایې نه رانیسم زه ورځم دروازه په دروازه دوکان په دوکان مغازه په مغازه لیلیه په لیلیه کته په کته ګرځم خلکو ته وایم دغه مې پروګرام دی غواړم قوانین درته تصویب کړم ستاسې د منافعو دفاع وکړم د رشوت ضد یم د اختلاط ضد یم د خلکو منافع غواړم برق باید کندهار ته را شي لارې یې جوړې شي سړکان یې جوړ شي کار یې ایجاد شي دغه رقم پروګرام مې یو پنځه واله کښې لیکلی دي ما ته رایه را کوئ که یو زورور ته چې سواد نه لري خطه نه شي لیکی خپل خبرې نه شي کولی زما موجودیت زه بېرته غواړم چې د کندهاریانو هغه سیاسي کلتوري او اقتصادي نوم او شمله لوړه کړم چې کندهاریانو ته یو انټرناتیف ورکړم چې کندهاریانو داسې یو وکیل چې باسواده دي افغانستان یې پېژني نیک نوم لري رشوت یې نه دي خوړلي څوک یې نه دي وژلي داسې سړی کاندید کوي او انتخاب یې کوي نه پلانکی چې زه نوما نه اخلم چې اوس په نصف کښې ولاړ دي نه ده دا کندهاریانو ته ما یو چانس ورکړي چې دوی ویل څوک نشته نو چا ته رایه ورکړو دا دې فکر صاحب درته ولاړ وي نه ضرورت لرم ډوډۍ خپله پیدا کوم د پلار د نیکه څخه په سیاست کښې شامل یم او د سیاست څخه مې مطلب هم معاش ډوډۍ نه ده. یو کار وکړم چې سړی راته خوشحالي، یو وظیفه اجرا کړم چې اثار کې یو شی د ځانه څخه پرېږدم، دا مې ارزو ده. د دې دپاره ورغلی یم چې د کندهار په انتخابات کې یو شور ماشور ګډ کړم چې زه دادي فکر غوندې سړی هم ځان کاندید کړي. راځئ دې ته رایه واخلئ.
مننه تاسو ته بریلتوبونه غواړم. واقعا که په راتلونکي ولسي جرګې کې تاسو غوندې خلک چې هم د ژبې هم د کلام خاوندان دي، هم پاک خلک دي، راسي موږ به داسې یو پارلمان ولرو چې هغه وکولی سي هغه کارونه چې دولت یې باید وکړي هغه تر نظارت لاندې ونیسي او تر کنټرول لاندې ونیسي. پرې نږدې چې داسې کارونه وسي چې هغه خلکو ته ضرر وسي، بلکې به خلکو ته باید فایدې ورسي. بیا هم تاسو ته موافقت غواړم. ډېره مننه جناب فکور صاحب، د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه ډېره مننه. تاسو ته زیات بریلتوبونه غواړم.
ژوندی وسي اشنا صاحب، کور دې ودان چې ته زموږ پوښتنه کوې، زموږ آواز پرې وکړای رسې. خدای دې خیر درکړي.
ډېره مننه. خدای پامن.
رقصان و غزل گویان
قدر من اوریدن کو دا چی پرن سه شنبه برابر و دا اختر دلوی اختر دا لمری ورز سر نو دا چی مشتاسو دا کلتور پر اساس پا افغانستان کشی دری ورز اختر و نو نون و سبا هم اختر دید نو زبیا هم تاست مبارکی وایم ارزو لرم چې دا ورځ پر تاسو په خیر او خوشحالی سره تیر سی وي همدارنګ ارزو لرم چې د پګران افغانستان کې د دغه اختر په برکت سره سوله او هر میراثي که څه هم اختر ته د درناوي په خاطر باید مسلمانانو په افغانستان او ټول نړۍ کې سوله کړی وای او دغه ورځ جنگ نوی کړی منګر بدبختانه په افغانستان کې په دغه ورځو کښې هم هغوی چې ځانون ته زیات مسلمانان وایي منګر بیا هم د خوشي او خوشحالۍ په ورځو کښې تروریستي حملې وکړلې جنګونه یې وکړله او بېګناه خلک یې ووژله نو زه دا ارزو لرم چې په راتلونکي کې د افغانستان خلک دغسې خوشی او خوشحالی ورزی پا ارامی او سوله کی ولمنزی او دغه اختر پا برکت سره پا راتلونکی کی پا افغانستان کی سوله اتحاد او یوالی د ټول افغانانو پا منځ کې راسی.
شنوندگان عزیز، من هم به نوبه خود اولتر از همه سلام ها و احترامات خدا خدمت وطنان عزیز تقدیم میکنم و هم عید سعید همه مسلمانان ویکتوریا و بخصوص هموطنان عزیز ما در هر جایی که زندگی میکنند و صدای مرا میشنوند تبریک میگویم و آرزو مینمایم که روزهای خوش عید را به خوشی و سلامتی سپری نمایند و این آرزومندی را دارم که مردم افغانستان نیز روزهای خوش عید را به خوشی بگذرانند.
همدارنګه د کوچنی اختر په اړه زموږ همکارانو هنري تحفې همه د کړي دي. دا د اول ستاسو پاملرنه راګرځوم زموږ د همکارې جمیله جانې و هغې تحفې ته چې د اختر په ویاړ یې تاسو ته ډالۍ کوي.
تشکر اشمو که به ما این موقع را مساعد ساختین. ما یک قطعه شعر که ایره به عنوان تحفه به وطنای عزیز خود میخوانم، اگر نارسایی دایی میبینن به بزرگواری خود مرا ببخشن، که عنوان شعرم است اید. اید آمد و ایدانه به دوستان بیارید، اید آمد و ایدانه به دوستان بیارید، زنهار بیارید، زنهار بیارید. لطف خوش و شیرین سخن یار بیارید، زنهار بیارید، زنهار بیارید. از موج گل و شاخه اشجار بیارید، زنهار بیارید، زنهار بیارید. در جمله مردم که مسلمان بود و پاک، در جمله مردم که مسلمان بود و پاک، یاد همگی از دل بیمار بیارید، زنهار بیارید، زنهار بیارید. این عید به دوستان مبارک شود و شاد، این عید به دوستان مبارک شود و شاد. عیدی به من یک دل غمخوار بیارید، زنهار بیارید، زنهار بیارید. هر کس که مایل به طبش چیز شیرین است، هر کس که مایل به طبش چیز شیرین است، در عید به او آن همه بسیار بیارید، زنهار بیارید، زنهار بیارید. آلایش این دور مرا خسته و پژمرد، آلایش این دور مرا خسته و پژمرد. بر این دل پژمرده من تار بیارید، زنهار بیارید، زنهار بیارید. در غربتم و روز شبم نیست حسابش، در غربتم و روز شبم نیست حسابش. بر من قلم و کاغذ بازار بیارید، زنهار بیارید، زنهار بیارید. من هرچی نوشتم همه درباره عید است، من هرچی نوشتم همه درباره عید است. قربانی این عید از اغیار بیارید، زنهار بیارید، زنهار بیارید.
واقعا هم تاسو د اختر ډیر ښه ستاینه وکړله او اختر هم داسې دی چې لکه تاسو چې وویل په اختر کې
په واقعیت سره باید خلک خواږه شان راوړل سي، او همدارنګه زموږ خلک نوې جامې اغوندي، او دا ورځې په ډېر خوشي او خوشحالي سره تیروي. او دا ورځې په افغانستان او همدارنګه د نړۍ په هر ځای کې چې مسلمانان دي، په خاص ډول افغانان دي، دا په ډېر ښه ډول سره لمانځي. یو بل شاعر بیا وایي: اختر راشه افغانانو ته میلې جوړې کړو، دا خوار اولس ته یو ځل بیا خوشحالي جوړې کړو. اختر تا ته انتظار وم ششو په خیر راغلې، جانان پسې بیمار وم ششو په خیر راغلې. اختر تا ته خپه زړونه خوشحالي غواړي، اختر تا ته خفه زړونه خوشحالي غواړي. د ښکلي یار نه مې جدا وم ششو په خیر راغلې. اختر ځان سره رنګونه راوړه، اختر ځان سره خوندونه راوړه. اختر راشه افغانانو ته میلې جوړې کړو، دا خوار ولسته یو ځل بیا خوشحالي جوړ.
موري اختر دی مبارک شاه درته نشما، د مسافر بچ زړګي در پسې چوینا درته نشما. موري اختر دی مبارک شاه درته نشما، د مسافر بچ زړګي در پسې چوینا درته نشما. د مسافر بچ زړګي در پسې چوینا درته نشما. پردی وطن پردی خار کی اختر دے زما، چا پیر گور ما خویو پل مخ پل نشتا. یوازی ناس یم دکور کلی آدو نارازی، پا مخ میں اخ کی زی پتن کے میں گوگل نشتا. یار دروا میں خلپ غیگا کی دروا میڑوا، زما پوس زما پلاسو کی سچل نشتا. ما ته د خپل کلی ملګری خپل اختر یادیږي، ما ته د خپل جانان د مینې ډک نظر یادیږي. موري اختر دی مبارک شاه درته نشما، د مسافر بچ زړګي در پسې چوینا درته نشما. د مسافر بچ زړګي در پسې چوینا درته نشما. نند قربان ہے وخی پور پخوی، زما ز خیال حق ٹول تماشا نوزی. چچر د زبای پ خیال کی عمر اعظم کنا، دل ت زما د زڑن ٹول یا ولم ہا نوزی. ما ت د خپل کلری گناہ د جنت گلونا، زما زل چودی زندگی پخاری آ نوزی. دغلت تاسو لبیش مار خورا کو ناراضی، دلت پا ما باندی دو لگی نتر دو ناراضی. موری اختر دی مبارک شاہ درتے نشما، دا مسافر بچ زڑگی در پسی چوینا درتے نشما. دا مسافر بچ زڑگی در پسی چوینا درتے نشما. بسند دردی دن کی زڑ کلا رکھما، تا خوشالو نڈک اختر چ خوشالی را نکڑا. نا
نن په پردو لارو پردو کوسو جمعات ته لاړم خو یوی لارې رالم پیژن گلی را نکړه سدم ځنا پس بهر یو شیبا ولاړ دلته کی چاد اختر مبارک را نکړه دہ غزایا ڈکس ترگ پسل گور عالم پٹو لارا غرزی دما پٹا لور عالم پوری اختر دی مبارک شاہ در تین شما دا مسافر بچ زڑگی در پسی چوینا در تین شما دا مسافر بچ زڑگی در پسی چوینا
قدر مناوریتن کو پداغ خبرونه کی لومړی ستاسو په لرنه راګرځوم زما د همکاري و مرکې ته چې د افغانستان د یو مشهور شاعر سره په امریکا کې کړی د اختر په ویاړ او همدارنګه وروسته به د اختر په ویاړ یو تمثیلي پارچا هم واخلي.
شنوندگان عزیز، من اکنون با محترمه بهار سعید که یکی از شاعرهای مشهور کشور ما هستند در لاین تلفن هستیم. محترمه بهار سعید، با تقدیم سلام و احترام، خوش هستیم که با شما صحبت داریم و همچنان برای شما فرارسیدن عید سعید فطر را تبریک میگوییم.
ما هم درود های فراوان خدا به یک یک شما و همه شنونده های گرامی شما میرسانم و عید به همه شان تبریک میگم و عید شاد و خوشبخت باشم.
لطف و مهربانی کردید، تشکر از شما. محترمه بهار سعید، شما واقعا یکی از شاعرهای مشهور کشور عزیز ما افغانستان هستید که هموطنان عزیز ما در برنامه‌های تلویزیونی آریانا پروگرام‌های شما را که در او شعرهای دکلمه نمودید شنیدند که واقعا بسیار جالب و شنیدنی است. اگر در اول در مورد کارهای هنری خویش صحبت نمایید که تا به حال چند مجموعه شعر از شما به چاپ رسیده؟
شما بسیار مهربان هستین، از حسن نظر شما یک جهان سپاسگزار هستم و از اینکه مرا مهمان این برنامه ساختین همچنان سپاسگزار هستم. بله، کارهای هنری ما همان گونه که شما میدانین دو کتاب دارم، یکی به نام شکوفه بهار که در سال 1994 از چاپ بیرون آمد و یکی هم به نام چادر که در سال 2004 از چاپ بیرون آمد. دو کست دارم که یکی به نام شکوفه بهار و یکی هم به نام آرزو که شعرهای میهنی و یک سیدی هم در این تازگی ها بیرون کشیدیم به نام زن که او هم گلچین شعرهای است که انو چاپ نشده. همون گونه که شما گفتین برنامه تلویزیونی هم به نام یک دامنگل در تلویزیون آریانا افغانستان دارم که هر روز جمعه از ساعت 4 پیشین وقت لس آنجلس نشر میشه و اگر دوستا دلچسپی داشته باشن میتونن که زمان مطابقت بتن با زمان استرالیا و تماشاگر این برنامه هم باشن.
هموطنان عزیز ما از کجا میتوانند که مجموعه های شیری شما را به دست بیاورند؟
این کتاب ها با پیش خودم است. من شمار بسیاری از کتاب ها را به میهن عزیز ما افغانستان روان کردم که به دسترس مردم اونجا قرار بگیره و پیش خود بسیار کم دارم، اما همه سروده های من چی سروده های پیشی نیم و چی سروده های تازی من به یک وبلاگ میگذارم که یک وبلاگ دارم خودم و همچنان از برنامه های تلویزیون یک یکی این شعرهای خدا پیشکش شنونده های گرامی میکنم.
در اینترنت هم شعرهای شما به نشر رسیده، اگر آدرس سایت خود را بگویید بسیار خوب می شود.
بله، آدرس سایت ما است بهار براتون اسپل می کنم bahar100.blogfa.com که این میشه bahar100.blogfa.com.
شما در برنامه های تلویزیون آریانا معمولاً علاوه به شعرهای خود اشعار دیگر شعرها را هم دکلمه نموده اید. به طور مثال شعر مولانا صاحب را که میگوید به همگان بسر شود به تو بسر نمی شود. اگر این می قطع شعر خودت سر دست داشته باشی خوش میشم اگر دکلمه نموین باد.
من یکی از سروده های مولانا را که همه دوستش دارن و من هم دوستش دارم و افتخار کشور ماست در پهنه جهانی افتخار کشور ماست و همه شنوندگان گرامی شما پیشکش می‌کنم.
بسیار خوب.
شعر است که میگوید بروید ای حریفان، بروید ای حریفان، بکشید یار ما را، به من آورید یک دم سنم گریز پارا، به ترانه های شیرین، به بهانه های زرین، بکشید سوی خانه محروب و خوشلقارا، وگر او به وعده گوید که دم دیگر بیایم، همه وعده مکر باشد، بفریبد و شما را، دم سخت گرم دارد که با جادی و افسون، بزند گری بر آب و ببندد او هوا را، با مبارکی و شادی چون نگار من در آید، بنشین نظاره می کن تو عجایب خدا را، چو جمال او بتابد چی بود جمال خوبان، که رخی چو آفتابش بکشد چراغ‌ها را. بروی دل سبکسر به یمن به دلبر من، برسان سلام و خدمت تو عقیق بی بها را، که رخی چو آفتابش بکشد چراغ‌ها را، به من آوری یک دم سنم گریز پارا، بینشی نظاره می کن تو عجایب خدا را.
بسیار زیبا، بسیار مقبول دکلمه نمودین. ما در پروگرام های آینده با شما صحبت های خواهیم داشت. محترمه بهار سعید، شاعر مشهور کشور ما، از صحبت ها و دکلمه شعر های شما سپاسگزاریم و به شما موفقیت های بیشتری را آرزو میکنیم.
بسیار مهربان هستیم بر شما، همچنان هم باز هم سپاس های فراوان خدا بر شما و به همه شنوندگان گرامی تان که به شعر های من گوش دادن پیشکش میکنم.
تشکر.
سلام پر تاسو، ډیر مختور یم، سلام ډکه زولې مې د خوښۍ راوړې، راغلم اختر یم ما ډالۍ راوړې.
سنور زلمی جگلو یوڑل لیکا فریادو نکوی، سمون یتیمان پتن لباس مڑای دوڑای نلری، دخبل شهید بابا یادو، سمون پزوانان حدیره ڈکی دی، سمون تور سر وسوالو نکوی. اختر ازا تازا چه خوشالی ووسی، زحل تازا چه سوکالی ووسی، مون خپل وطن کې خوشحالی نه لرو، مون خوښۍ نه لرو.
زیم اختر ز په کلا ماینیم ز په خایس د دې دنیا ماینیم ز اسلامی لا غواړم ز دې هر چا خلو خندا غواړم زل نړۍ کرک نفرت ختموم زل نړۍ کرک ختموم خیر په مینه محبت ختموم
Thank you. قندهاری و مزاری بخون بیرار، حتم قندهاری و مزاری بخون بیرار، لوز قلم نه صوت قناری بخون بیرار، لوز قلم نه صوت قناری بخون بیرار، حتم قندهاری حتم مزاری، حتم قندهاری حتم مزاری، لوز قلم نه صوتی صوتی قناری، لوز قلم نه صوتی صوتی قناری، حرفی بزن که دمبوره ها گل کنه بیرار، دالی بزن که دمبوره ها گل کنه بیرار، مردم هوای مندنی کابل کنه بیرار، مردم هوای مندنی کابل کنه بیرار، بغل واسکت بغل کت یک دیگه خوب، خور از نقل و غزل کت یک دیگه خوب، شما پشت و پناهی باغ کشتت، سلام علیکم علیکم نویشتت، شما پشت و پناهی باغ کشتت، سلام علیکم علیکم نویشتت، تا نغمه گرشنو از تو خبرشنو، تو هم سفر شنی آسوده در شن، ای هم سفر ای هم سفر ای هم سفر ای هم سفر، بینداری نیک خانه را مقبول کنه بیرار، بینداری نیک خانه را مقبول کنه بیرار، مردم هوای مندنی قبول کنه بیرار، مردم هوای مندنی قبول کنه بیرار، زمین سوز و پر بارو شنباز، سرک هارای دل دارو شنباز، لبای هر پکیرت گل بکاری، سبد ها پر کنی دوبری بیاری، لبای هر پکیرت گل بکاری، سبد ها پر کنی دوبری بیاری، کرتونی ها چنه دل مهربان شنه، شاو شنه سفید و بخت ها جوان شنه، شو شن سفید و بخت و جوان شن، بینداری نیک خانه را مقبول کنه بیرار، مردم هوای مندنی قبول کنه بیرار، مردم هوای مندنی قبول کنه بیرار، قدم قندهاری قدم مزاری، قدم قندهاری قدم مزاری، لوز قلم نه صوتی صوتی قناری، لوز قلم نه صوتی صوتی قناری، قدم قندهاری قدم مزاری، لوز قلم نه صوتی صوتی قناری، گلی بزن که دمبوره ها